شپې نه بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوی ډیلی کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکوونکی هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن د قادر شاه فنون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه، د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړله شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوي چې تمه ده له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره لازمي رای نه دی پوره کړی. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 6 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلواله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخی خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجه په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګری ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
د انده ټول عمر د فارو باندې استفاده کیږي کیمزه کو سره باندې کی او خلکو د کار زمينه هم برابر کیږي وته مې وز وکول کیږي نه کار د مشه لپاره متاسف نه فد وطن سره باندې کی
د هیواد په شمال کې پر کروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال موږ د تبایی سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی مال متبادی واشنسته بارانونه نسره باندې وچکالی ده وزاریان پاتې چې موږ کومه خواته مخونیست
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې
ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو روانه لوبه کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغه باندې کل شوی وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو او ردو ته را سره اوسئ
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه اداوي هم په کلک ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو تسپارل شوې ده په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو تراولېګه بل دې چې د چانوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورندای په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه د زدهونه قیزه څرګندونه ورسته د سفارت په اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلې په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک ردوي چې وایي د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته وامر کوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارز سفیر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړی لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارز سفیر ټاکل شوی د ناسم معلوماتو خبرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکونی وخو هغه لپاره لپسې اړیکو ورسته هم اړیکه جواب نه کړه قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پات شوې ده په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوي دا مکتوب په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی پلاسلیک د یو زر سلور سوه دویم کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونه توران شوی او تری غختل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک په کې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په 15 منټه لیکل شوی او په کې لخواغلی مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان د ستون شي په هند کې افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ د هندستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو د پاکستان ایران روسي ترکیه د مرکزی اسیا یو شمیر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګری ته خپل استازي لیږلي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمینځولو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو ونې مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنم او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، هینج هم کرلې وه، زغر هم کرلې، غنم هم کرلې، وایي د دې ملک غم وخوري، وایي د حکومت په اقتصاد پکې د دې ملک باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس اریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه په خپلو کروندو کې ملخان نه دی لیدلی، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه یې په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته له هیواد وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام رنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان د یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادل د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللی وه. عادل وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. داخلي عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بے برخلی کوي. عدلی یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دی نره پی و گوخه که دی نامالومی راتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کولمنی وای سره لدې چې تر 30 کلنې کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو نه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا.
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هیوادونو، امریکا، آسټرالیا، کاناډا او نورو هیوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هیوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هیوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رای پوره نه کړې او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاو خوا درېنی مبجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نوماند 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاو خوا 15 رای لا هم نه دی شمیرل شوی، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دی. دغه کمیسیون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړی دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوا نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپل کړی دي. اوس به دویم پړاو سیالی د دوه اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیالې کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغو ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.8 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز اژانس لیکلی چې د اردوغان پلوی نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دای ل خپل سیاله شاوخوا 2.8 میلیونه رای مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیالې کمال کلچدار اوغلو هم خپل پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او په بشپړېدو سره به لږونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستی په مراسمو کې وویل، نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلې کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو غوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
د هند ټول عمر د فار باندې استفاده کیږي، کمز کور سره باندې کی او خلکو د ذکر زمينه هم برابر کیږي. وته یو وز ورکول کیږي، هم د خلکو کار یو شی لاس ته ورزي او مقابل د کار کې ورزي. نو هغه کار د مشهد پر د متاس پر نه فده وطن سره باندې کی بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي. موږ شلو سره همکار یو، که څه مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ شلو سره پر همکار کو، د امنیت لپاره موږ شلو همکار کو، تر څو پولیس دې کار هم مخه تر ورسي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي، یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلی کیږي چې 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویلې، سربندونه، بولډر والونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې په ټول سوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلی کړي. د نورستان ځای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیل کې دوه ورته د کار په پیدا کېدو خوختي. شپېته کلن شیر زمان او 15 کلن بیان الله مټې را بډوهلې او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پشکیتا د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختي وایي،
د نورستان خلک من ډیر غلوان یو، باید کومک وشي، خو ډیر خوشاله شو نور هم راشي، خو غلوان یو
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې، د جګړو او نامنې علامل یې ډېرې سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډېرې اوسیدونکي د بیروزګارۍ د شتون تر څنګ د ژوند له لومړنۍ اسانتیاوو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو حسو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 29 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو خوندې پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی. د روادارۍ سازمان او افغان خزینه فعالانو د ښاغلی صدیقی د اقدام هرکلای کړی او ویلي دي له هر ممکنه لارې چې وي په دې برخه کې باید کاروشي.
پرنړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړو. د انجونو خونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید پرنړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله را روان مېش کې ټی شټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويند د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې خوم ډیر غږ وکې
پنځه بشت کلان رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي نوموړی له همدې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د انجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وای دی غلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده ورزشکاران هنرمندان خلک په هر سطحه کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي نو زما په اند نیک اقدام دی نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشان حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوالو پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چې د افغانستان خځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شان نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي
تاسو لا پیغامونو
زما د افغانستان اسلامي مرسخه دا څنګه ده چې د غټ راو په هر نور باندې مطلق باندې زول کوي د خار په ماسک او په غټ چادو کې او دا شغل په ټول افغانستان کې زګدا شې د انسانانو په مخ باندې په روښه باندې ډېر او دا غیزه لري او په نور ملکونو کې په دې باندې شکوم ده مطلق باندې د افسر په افغانستان کې مسجد موږ دا مشکل لري
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزارد ولسوالی وسیدون که خوز پلحالا در ایران نه تاسو سر دستت پریردم پا پاکستان که چه کم داغر او تا تریخوال روان ده بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن کول دا هم داسی وز پر دا حال و پر دی رازی پا پشتو که یو مطل ده وچه چه کری آقا بری بی په افغانستان به بربادی باندې پسیول نو وز بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک پاکستان چې کله لاس واخیب شي دا وخت رااله چې دی وز د خپل بشکی اختاس تر دې بل بهتر شي چې افغانستان برباد وي څوک چې افغانستان بربادی تل بداسي
زه عبدالسلام سهاری ګرهار نام ما نه فائدہ امید وزارت نه داخله د شتور خام جلال آباد دویم سرک چې کار یې تقریبا 90% شته د بشپړ شوې ده شل کې څه کار یې پاتې ده دا جوړ څه ده چې دلته خلکو د ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او ټکرونه شته دارا مستکیږي
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول ل دې سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیدي خو زموږ خبرونه روانه ده په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته ورسره لهغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او دوته رسره اوسې. خدا شه بعد شپې 9 بجې او 1:30 دقیقې دی پام وکړئ.